د سهار لس بجې شوې. احمد شیبریم د دې صاحب د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12:30 په افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د حل لارې د موندلو په نیت نن د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه کوي. تر خبرونو وروسته په دې اړه د افغان چارواکو نظر در سره شریکوو او دا به هم واوري چې په اسلام آباد کې سیاستوال د دې غونډې په اړه څه نظر لري. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان چارواکي وایي هیله مندي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. په بغلان کې جګړو زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي او د امریکا دفاع وزارت د زندانیانو ځینې عکسونه نندارې ته وړاندې کړل. دا هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې د اسلام آباد په نننیو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درېمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یو عملي طرحې رامنځته کول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وین شکیب مستغنی ازادۍ راډیو ته وویل افغان حکومت د دې بهیر پر چټکتیا ټینګار کوي او تمه لري چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه وروستۍ بڼه خپله کړي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د عالي شورا استازي هم برخه لري او دوی هیله مند دي چې په دې پسې بله غونډه به د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو غونډه وي. اخوا په مسکو کې د پاکستان شز دافر عطا محمد شاهد انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي دي چې هیواد یې تمه لري چې د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه مهم پرمختګ وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا اجرایی پلاوی وایي هیله مندي چې د دې شورا لپاره به ولسمشر ډېر ژر نوی مشر او د دارالانشا رئیس وټاکي چې ورسره به له دې شورا سره د نړیوالې ټولنې مرستې بیرته پیل شي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالله لودین پرون ازادۍ راډیو ته وویل امریکا او بریتانیا د نوي میلادي کال د پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشتوالي له کبله له دوی سره مالي مرستې ځنډولې دي.
انشاءالله د جمهور رئیس خوانه سولې د عالي شورا لپاره رئیس ته یېږي، ځکه یو وخت وړاندې د سولې د عالي شورا د اجرایي هیئت سره کوم ملاقات درلو، تر دې مې مشورې مو وغوښتلې او وعده یې ورکړې چې زه به د سولې د عالي شورا لپاره یو مناسب شخص ته یم.
د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس صلاح الدین ربانی دا محل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د دارالانشا پخوانی مشر یې چې معصوم ستانکزی و دا محل د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست دی. د دوی دواړو پر ځای د سولې په عالي شورا کې نوي مشران لا نه دي ټاکل شوي. او په بغلان کې جګړو زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. دغلته د وروستیو جګړو او نښتو نن 12 ورځې پوره شوې. که څه هم حکومتي چارواکي د بې ځایه شویو کسانو شمېر 3000 کورنۍ ښیي، خو ځایي خلک وایي چې د جګړو له کبله له خپلو کورونو د بې ځایه شویو کسانو شمېر تر دې زیات دی. ویل کېږي چې دا مهال ګڼې کورنۍ د پلوخمړي په ښار او د مرکزي بغلان ولسوالۍ په سختو شرایطو کې اوسي. له بې ځایه شویو کسانو څخه څو تنو یې ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا 40000 فامیل اوس بې ځایه شوي دي. ټول ډن بې ځایه ده. یو کور په ډنډ غوري کې نسته. کلو کې مالونه جای په جای پاتې دي. مالونه ملولګې مړه سو. چې زخمي راوړو دي اطراف هغه د طالب په نامه ولي هلته بندي نه یې غنه روپۍ اخلي. چې ښځې ورسره دي ښځې هم تالاشي کېږي، حیوانان هم ویل کېږي، د ابرو خلک هم سپینګیري. والي ته ورغځو غږ هم نه اوري، امنیت ته ورځو غږ هم نه اوري.
بې ځایه شوي کډوال وایي تر اوسه د حکومت او مرستندویو ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. خو په بغلان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس نصیر کوهزاد ازادۍ راډیو ته وویل دوی د بې ځایه شویو کورنیو د شمیر په معلومولو بوخت دي او تر اوسه دې ادارې یوازې 500 کورنۍ سره مرسته کړې. د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ 198 عکسونه نندارې ته وړاندې کړل چې پکې په افغانستان او عراق کې له زندانیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په دې تصویرونو کې د ډېری بندیانو په لاسونو او پښو کې د وهلو ټکولو نښې معلومیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي دا تصویرونه یې وروسته تر هغې ترلاسه کړي چې د پوځیانو له لورې یې د بد چلند شپږ پنځوس دوسیې وڅېړلې. د امریکا دفاع وزارت په وینا په څوارلسو مواردو کې داسې کره اسناد ترلاسه شوي دي چې د هغو له مخې به پنځه شپېتو امریکایانو ته سزا ورکړل شي. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب برید جنرال محسن غرچایان د بسیج ملیشې له شپږو تنو سره چې په خپله خوښه د سوریې جګړې ته تللي وو وژل سوي دي. د دغو راپورونو له مخې دا کسان د سوریې په شمال کې د حلب په ولایت کې وژل سوي دي. په حلب کې له څو ورځو را په دې خوا د سوریې حکومتي ځواکونو چې روسي هوایي ځواک یې مرسته کوي پراخ عملیات پیل کړي دي او دغه ښار یې محاصره کړی دی. د ایران تسنیم خبری آژانس وای د بسیج پک تنه چې په خپله خوښه د سوریې جګړې ته تللي وو حلب ته نږدې هغه وخت شهیدان شول چې له مخالفانو څخه یې د شویو د سپیڅلو زیارتونو دفاع کوله. تهران وای چې پوځي سلاکاران یې د بشر الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره سوریې ته استولي دي، خو تهران دا ردوي چې سوریې ته یې ځواکونه د جګړې لپاره لیږلي دي. کاناډا پر ایران اکثره لګولي بندیزونه لرې کړل چې له دې سره اوس کاناډایي شرکتونه کولای شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړی چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیت کموي او نړیوال بندیزونه ترې لرې کوي. کاناډا د دغه اټومي تړون غړی نه و خو د دې تړون ملاتړ کوي. په ورته وخت کې کاناډا وایي چې د اټوم او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په برخه کې پر ایران لګول شوي بندیزونه به په خپل ځای وي. د کاناډا د سوداګرۍ وزیر کریستا فریلاند وویل کاناډایي شرکتونه اوس کولی شي له نویو کړنلارو سره عیار شي، خو په هغو برخو کې چې اندېښنې شته محدودیتونه به پر خپل ځای پاتې شي. کاناډا په ورته وخت کې غواړي چې له ایران سره خپل ډیپلوماټیکې اړیکې چې په 2012 میلادي کال کې خطه شوي وو بیرته عادي کړي. په تایوان کې یوې زورورې زلزلې نن یوه اولس منزله ودانۍ ونړوله چې پکې پنځه تنه مړه شوي او پنځه دېرش نور دا ړنګې ودانۍ تر امبارونو لاندې ورک شوي دي. د شپږ اعشاریه څلور ریختر په کچه زلزله تېره شپه وشوه چې د تایوان په جنوبي ښار تایانان کې یې ډېرې ورانۍ کړي دي. تر اوسه لږ تر لږه درې سوه اتلس تنه په روغتون کې بستر شوي دي. شاوخوا سل کورونه له ځمکې سره هوار شوي دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر روسیې تور پورې کړی چې هڅه کوي په سوریه کې په یو شخص پورې تړلی نظام ټینګ کړي. په استانبول کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال اردوغان وویل له روسیې سره باید په سوریه کې د خلکو د وژل کېدو حساب وشي او زیاته یې کړه چې مسکو او دمشق په شریکه په سوریه کې د څلور سوه زرو کسانو د وژنې مسؤلیت لري. د ملګرو ملتونو د شمیرې له مخې په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پیل راهیسې دوه لکه شپېته زره کسان وژل سوي دي. نوموړي همدارنګه د روسیې هغه وروستۍ اعلامیې د خندا وړ وبلله چې وایي ترکیه غواړي سوریه اشغال کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ دفتر وایي په همدې ورځ شاوخوا پنځلس زره کډوال د حلب له ښار څخه د ترکیې د سرحد په خوا ورغلي دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو د پنځ شنبې په ورځ وویل د حلب له ښار څخه دغلته د وروستۍ جګړې له کبله د اویا زرو په شاوخوا کې سوري کډوال ترکیې ته روان دي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د اسلام آباد په نننۍ غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي هم برخه اخلي او هیله مندي چې دا ناسته به مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي.
ناستې وروسته امکان لري د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وشي.
د همدې غونډې په اړه مو د پاکستاني سیاستوالو له نظر هم خبرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په روزګان کې د طالبانو له لوري د یوه افغان زده کوونکي وژل غندي.
دا د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی. دا د اسلامي قوانینو او د نړیوالو قوانینو پر ضد باندې.
په کوټه کې مو د سرطان د درملنې یوه روغتون ته ورولو چې اکثریت ناروغان افغانان دي.
زموږ د اسرفخانې څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د قیصر دپاره وخت جوړ کړي چې موږ در کوټې و در لاهور و در کراچۍ پورې نه ځو ورځو ستړي کېږو پیسې او خرچونه مو کېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ.
This is the first time that the unemployment rate has dipped below 5% in almost 8 years.
باراک اوباما اعلان وکړ چې په تیرو اتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د بیکارۍ کچه تر 5% راښکته شوې ده. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو. افغان حکومت هیله مند دی چې نن به د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان د سولې پر اړه طرحه نهایی شي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون دا درېیمه څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د یوې عملي طرحې چمتو کول دي. دغه درې سره غونډې تقریبا تر یوې میاشتې په لنډه موده کې جوړیږي، د درېیمه یې جوړښت جوړیږي. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا د اسلام آباد په غونډه کې د دوی استازي هم ګډون کوي. تفصیل د اجمل انپورا پور کې.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد نن د هغې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی چې پکې د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د لارې پر یوې نقشې یا طرحې خبرې کیږي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د ډول درېیمه غونډه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ رادیو ته وویل چې د دې څلورو هیوادونو د استازو ترمنځ په لومړۍ او دویمه غونډه کې چې په اسلام آباد او کابل کې جوړې شوې پرمختګونه شوي وو. د نوموړي په وینا اوس افغان لوری تمه لري چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه وروستۍ بڼه خپله کړي. ښاغلی مستغنی وایي په اسلام آباد کې په دې درېیمه غونډه کې ټاکل شوي چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت د دې بهیر پر چټکتیا لري، موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې وروستۍ شي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی هم هیله من دی چې په دې څلور اړخیزو خبرو پسې به بله غونډه له وسلوالو طالبانو سره د مخابخ خبرو اترو غونډه وي. ښاغلی فوزی ازادۍ رادیو ته وویل چې هم به د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې د نهایي کولو په دې څلور اړخیزه غونډه او هم به ورپسې له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې په افغانستان کې د اوربند مسله د بحثونو یوه مهمه موضوع وي. حبیب الله فوزی وویل د سولې د عالي شورا یو هیئت هم په دې څلور اړخیزو خبرو کې برخه اخلي.
سولې عالي شورا په دغه تیرو څلور اړخیزو مذاکراتو کې شریکه وه او په د راتلونکي درېیم څلور اړخیز مجلس کې به هم د سولې عالي شورا شرکت کوي، خو تر کومه حده چې دا مجلسونه تخنیکي بڼه لري په همدې هکله هغه پوه کسان شرکت کوي، ولې له دې درېیمې ناستې وروسته امکان لري د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وشي چې په هغې کې به بیا د سولې د عالي شورا نور اعظم برخه واخلي.
د هغه اوازو په اړه مو چې ښایي د طالبانو استازي هم د اسلام آباد په نننیو خبرو کې برخه واخلي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان شکیب مستغنی څخه وپوښتل. نوموړي کسان په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون په مستقیمه توګه رد نه کړ، خو ویل چې دا څلور اړخیزې خبرې د کابل د غونډې په دوام د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ښاغلی فوزی هم ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالب استازو ګډون نشي ردولی، خو دا باور لري چې له طالب استازو سره به د دې درېیمې څلور اړخیزې غونډې وروسته د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي. بلخوا په مسکو کې د پاکستان شرزافیر عطا محمد شاهد انټرفاکس خبري اژانس ته په یوه مرکه کې ویلي دوی تمه لري چې د اسلام آباد په نننیو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې یو مهم پرمختګ رامنځته شي. انټرفاکس خبري اژانس څخه غلی شاهد له خولې ویلي هیواد غواړي افغان حکومت او طالبان خپلو کې په یو داسې میکانیزم سلا شي چې له مخې ګډ کار وکړی شي. په مسکو کې د پاکستاني ډیپلوماټ ویلي نه پوهیږي چې دا کار به څومره وخت غواړي، خو دوی په دې برخه کې د یو ستر پرمختګ په تمه دي چې د ده په وینا هیله من دی د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې به رامنځته شي.
په راپور کې مو واوریدل چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي غونډه کوي څو داسې حل لاره پیدا شي چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. افغان چارواکي هیله من دي چې دا غونډه به ګټه وکړي. په اسلام آباد کې به د ازادي او مشال راډیو له خبریال ریاض مسخیل څخه واورو چې پاکستاني سیاستوال د اسلام آباد نننۍ غونډې ته څومره هیله من دي.
چې کله مونږ د خارجه دفتر د ویان نه په دغه اړه تپوس کړی دی نو هغه دا وایي چې د پاکستان کوشش دی او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن راشي، خو دا کار به افغان حکومت په خپله کوي. دوی وخت په وخت افغان حکومت او په افغان طالبانو او بلکې چې کومه تیره اولنې غونډه د څلور اړخیزه کمیټې شوې په اسلام آباد کې په هغې کې هم سرتاج عزیز دا خبره کړې وه چې د مذاکراتو نه وړاندې په میز د کېناستو نه وړاندې باید چې افغان حکومت او طالبان طالبان یو بل ته شرطونه کې نګدي. بیا د رستیو کې چې کله د افغان طالبانو له خوا داسې شرطونه مخې ته راغلي وو چې یو خو دې کم خارجي قوه دي هغه د افغانستان وزي، بیا چې کم تور لیست د ملګرو ملتونو نو د هغې نه د دې د مشرانو نومونه اوښکلي شي. د هغې په حوالې سره هم ویل کېږي چې دا کومه نننۍ غونډه ده، نو دا ډېره مهمه ده، او په دې کې به د افغان طالبانو دغه دواړه شرطونه هم د کومه چې کوآرډینیشن کمیټې د دې په وړاندې ایښودي شي. نو نه یوازې پاکستان کې سیاستوال، بلکې چې کم نور نړیوال مشنز دي، دلته سفارتخانی دي، سفارتکاران دي، هغه ټول هیله مند دي چې دا کومه نننۍ غونډه کېږي، نو امکان دی چې په دې کې به ګټورې نتیجې روزي او د افغانستان د راتلونکي لپاره به دا ډېره ښه او یو فائده منه ثابت شي. جی
مسخیر صاحب، تاسو ویل چې د خارجه وزارت ویان سره تاسو خبرې کړې دي او همدارس مو د سرتاج عزیز خبرو ته اشاره وکړه.
جی
په کابل کې چارواکي هم همدا نظر ورکوي چې د پاکستان حکومت له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مرسته کوي، خو د پوز په برخه کې ځینې کسان په افغانستان کې شک لري. پوزیان څه وایي؟ هغوی هم د دې خبرو ملاتړ کوي او که څرنګه؟
تر سوچ د فوج یا د آئی ایس پی آر د عام اړیکو د سانګې خبره ده، نو هغې په دغې حواله سره تر اوسه پورې څه خبر یا باقاعده څه بیان نه دی جاری کړی. بلکې کله چې مونږ د خارجه وزارت یا د خارجه دفتر نه دغه تپوس وکړو چې آیا پوز او سیاسي حکومت هغه په دغه لړ کې په یوه پاڼه دی یا په یوه لار دی یا دی یوه خوله دی، نو د هغې وینا ده چې بالکل هم دغسې ده او په دې کې هیڅ دوه رایې نشته. ګنی فوج هم غواړي چې په افغانستان کې د او استحکام وی. بیا په دې کې شیبر صاحب دا خبره هم د ذکر ده چې هر څوک د دې آی ایس پی آر یا چې کومه د پوز د عام اړیکو څنګه د هغې په دې حواله سره څه خاص خبر پاڼه یا څه باقاعده څه شی نه دی خپور کړی، خو د فوج سرچینې وایي چې پرون یوه غونډه شوې ده د افغانستان او د پاکستان چې کوم استخباراتي ادارو مشران دي د هغې تر منځ. دغه رنګ په هغه غونډه کې هم د چین او د امریکا استازی یا دغه نمائندگان هم ناستو، نو ظاهر ده چې دا یو ډیر لوی پیشرفت او پرمختګ دی چې د دوانو ملکونو استخباراتي ادارو مشران کې نستل. د دینه دوه ورځې وړاندې د افغانستان چې کوم د ملټری اپریشن یو پلاوی او د ډایرکټر جنرال په مشرۍ کې هغه د پاکستان سفر کړو، دلته کې ملاقاتونه کړي دي د خپل همپای سره او د نورو سره، نو دا داسې اشاره دي چې ښایي چې پاکستان کې هم پوز او حکومت هغه غواړي چې په افغانستان کې امن راشي، او دغه امن لپاره لاولنې اقدام چې کوم دینو هغه اعتماد سازي د دوه ملکونو ترمنځ چې په یو بل اعتماد جوړ شي، او دغه اعتماد سازي لړ کې بیا دا کمی چې د فوزي مشرانو یا د استخباراتي ادارو د مشرانو سفرونه دي، نو هغه ډیر زیات اهم دي.
ځینې کسان وایي چې چین یو ډول په پاکستان باندې فشار راوستي دي چې د افغانستان له طالبانو سره د سولې خبري مخته لاړ شي. چین په پاکستان کې یو منلی هیواد دی، پاکستانی رسنیو څه لیکنې کړي دي او کنه؟
په دغه حواله سره خو خصوصي شیبر صاحب لیک یا صدغه نه دی راغلی چې ګنې چین پاکستان ته وایي یا ټینګار کړی چې باید نور هم چټک کردار ادا کړي، او وخت په وخت پاکستان د دغه خبرې ژمنه هم کړې ده، دا یې په بیا بیا تکرار کړی هم ده چې پاکستان په افغان طالبانو باندې یا په افغان حکومت باندې داسې څه قسم فشار نشي راوستي، دا زور نه لري چې په افغان طالبانو باندې هغې په زور د مذاکراتو میز ته راولي. البته چین یو داسې ملک دی چې هغه باندې د هر طرف نه اعتماد کیدی شي، مطلب د افغان طالبانو هم او کومګو وګورنو چې کومه د مذاکراتي عمل لړۍ شروع کیدنو د هغه هم لومبه غونډه چې کومه هغه په چین کې شو په اورنګچی کې شو، بیا د هغه رستو د مری مذاکرات شو، نو د چین کردار یقینا چې هغه لپامه نشو ایستې هغه ډیر مهم دی.
ریاض مسخیل مننه. پانو هم نن د اسلام آباد پر غونډه لیکنې خبرې کړې دي. اسدالله الدین دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د سولې په درېمه څلور اړخیزه غونډه کې د سولې کوم څراک ښکاري. په سر مقاله کې راغلي چې د سولې په اړه د اسلام آباد په نننۍ غونډه کې په دې بحث کیږي چې د سولې خبرې څنګه پیل شي، او دا وضاحت به رامنځته کیږي چې د سولې په پروسه کې ښکیل هیوادونه څه مسؤلیتونه لري. د سرمقالې لیکوال ویلي دا ښکاري چې د سولې د خبرې وخت ضایع کول دي، او افغان حکومت ولسته بې ځایه هیلې ورکوي. د ورځپاڼې په باور امریکا راتلونکی کال جګړې ته چمتووالی نیولی او پاکستان هم د یو کرایي قاتل په توګه له امریکا سره مرسته کوي. افغانستان ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې افغانستان د سولې د ستراتیژۍ له نشتوالي سره مخامخ دی. په سرمقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت خبرې په داسې حال کې کیږي چې امریکا، بریتانیا او جاپان د سولې پر عالي شورا خپلې مرستې بندې کړې دي. د سرمقالې لیکوال ویلي د سولې شورا په تیرو څو کلونو کې دومره ونه شوای کړی چې د سولې لپاره یو ستراتیژي جوړ کړي او د دوست او دښمن تعریف واضح کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور کله چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې د افغانستان له پولو اوړي نو د سولې شورا د کار دوام هیڅ نشي توجیه کېدلی. کابل پوسټ ورځپاڼه بیا لیکلي چې اسلام آباد نن د سولې په اړه د درېیمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی، خو تر اوسه له طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو څرک نه معلومیږي. په مطلب کې د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکل شوی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د مطلب لیکوال ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پریکړه شاوخوا دوه میاشتې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس په څنډه کې شوې ده. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي او په دې برخه کې په احتیاط ګام پورته کوي. په سرمقاله کې راغلي چې افغانان د سیمې د هر هیواد په پرتله زیات سولې ته اړتیا لري، ځکه چې د تیرو څو لسیزو جنګ جګړو یې ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ کړی دی.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په روزګان کې د افغان ماشوم احمد وسیل وژنه د اسلامي او ټولو نړیوالو حقونو خلاف عمل ګڼي. احمد وسیل هغه افغان ټولس کلن ماشوم و چې د پلار تر وژل کېدو وروسته یې د وسلوالو پر ضد وسله اخیستې وه، خو اوس وسه وسله په قلم بدله کړې وه. اجمل تورمان د کابل راپور لري.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د افغان ماشوم احمد وسیل لخوا وسلوالو ته د کوم خطر نه موجودیت د لویه بیګناهی ګڼي او وژنه یې په کلکو ټکو غندي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د جمعې په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د نوموړي افغان ماشوم وژنه د اسلامي او ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی.
او دا د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی، دا د حافظه قوانینو او د نړیوالو قوانینو پر ضد باندې، په ځانګړې توګه باندې بشرپاله قوانین چې د جنګ په حالت کې وضع شوي دي، جنګ د حالاتو لپاره وضع شوي دي، هغوی خلاف کار دی.
ښاغلي بیدار، په پوځي فعالیتونو کې د ماشومانو نه استفاده هم د ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف عمل ګڼي. احمد وسیل هغه ماشوم چې کابو یو کال وړاندې د خپل پلار د غچ اخیستلو په هدف د وسلوالو پر ضد وسله پورته کړه، دی د خپل ولایت د سیمه ییزو امنیتي چارواکو لخوا د اتل په توګه وپیژندل شو، خو چې ټوپک یې په قلم بدل کړ او د ښوونځي لاره یې خپله کړه نو د خپلو ژمنیو رخصتیو په وروستۍ ورځ د وسلوالو لخوا په ګولۍ وویشتل شو. دغې وژنې چې پرې وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې، د ماشومانو د حقونو د یو شمېر فعالینو تند غبرګونونه هم راپارولي دي. د ماشومانو د حقونو فعال عبدالودود افغان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
چې یو کس دې په جګړه باندې بوخت یا او بلاخره هغه د دې نتیجې ته ورسیږي چې جګړه د حقانیت لار نه ده، بلکې د حقانیت لار قلم ده او دای قلم په لاس باندې اخلي او دا وجل کی دا د ټولو اصولو خلاف کار ده. او هر هغه چا چې دا کار کړی واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل ده چې باید داسې نه وای کړی.
د احمد وسیل وژنه د بشري حقوقو د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا هم غندل شوی او دای د بشري قوانینو خلاف عمل ګڼلې ده. په افغانستان کې ماشومان تر ډیره د جګړې قربانیان دي او د بشري حقوقو د چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې له ماشومانو څخه باید په جګړه کې کار وانه خیسل شي. دوی د جګړې په خکیلو غاړو غک کوي چې ماشومان هدفونه ګرځوي او د دوی خوندیتوب ته چې یو نړیوال اصل دی جدي پاملرنه وکړي.
د پنځشنبه په ورځ د سرطان د ناروغۍ په ضد نړیواله ورځ وه. د کوټې کی بی ام سی روغتون کې په تیر یو کال کې د شاوخوا 3500 ناروغانو درملنه شوې ده. د روغتون ته د بلوچستان په ګډون د افغانستان د اکثرو جنوبي ولایتونو څخه ناروغان ورسي او وړیا درملنه یې کیږي. د ساجی راډیو خبریال بارکوال میخیل د روغتون ته ورغلی او دغه راپور یې پرې چمتو کړی.
د سرطان مرګونې ناروغي چې ورځ په ورځ څومره زیاته خپریږي په هغه اندازه یې درملنه نه کیږي او د درملنې لپاره نه هر ځای اسانتیاوې او نه روغتونونه سته. د سرطان د ناروغۍ متخصص ډاکټران وایي په ښځو کې د تیو سرطان تر ټولو زیات وي او په پاکستان کې هر کال شاوخوا 40,000 په سرطان اخته مېرمنې د درملنې د اسانتیاوو د نشتوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. یو افغان مېرمن چې اوس د کوټې په غوث آباد کې اوسیږي په همدې ناروغۍ اخته ده.
دوار ده چې نه باندې پېدل د دولس کال نه دا لړن په دې کې مرغړې و بیا هم دوا یې نه کولی چې رسوت تلم ملایان تلم بیا شو دا دوه کال کې چې زور اخستې یو کال کې چې پریشان کړې بیرته بیا درې دانې برته راوختلې بیا دوی دانې پرې کړې دي ودانه لاسته د مخ نو ما ول دوی نه درد نه کوي زه په عذاب نه وم مال دوی خبر به ورزنه شي خو اخر کو بیلای یو مرغړې و خبر شو سم ما دا هم شته دا کوي چې خمو ملانو دې راته زور وخت نه ملا علاج کړی دي نه په زیارت لای سوې دا تم لای لای سوې.
د سرطان د ناروغي په څنګه کې بستر ناروغان اکثر د افغانستان د جنوبي ولایتونو اوسیدونکو دي. د کندهار لارغنده ولسوالۍ راغلي مېرمن هم د دې مرګونې ناروغۍ ښکار ده. دا وایي دلته یې ښه درملنه کېږي خو ورسره له افغان حکومت په خپل هېواد کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړي روغتون غوښتنه کوي.
دا مې نمه میاشته چې دا ناجوړي را پېښه شوې ده. دلته مې علاج کېږي، دلته مې بېخي ښه علاج کېږي، مفت کله زه مې علاج کېږي نو مې یوه روپۍ تللې ده. خو زموږ د سرطخانې څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د قیصر دپاره واټ جوړ کړي چې موږ در کوټې و در لاهور و در کراچۍ پورې نه ځو ورځو ستړي کېږو پیسې او خرچونه مو کېږي. نو زموږ د ده څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته وسایل هلته جوړ کړي چې زموږ علاج هلته وسي.
که څه هم په دې روغتون کې د سرطان د ناروغۍ وړیا درملنه کېږي خو د وینې د سرطان یا د راډیو تیرافي د وړانګو په وسیله د درملنې لپاره شخصي روغتونونو ته اړ کېږي چې اکثر ناروغان یې وس نه لري. د بی ام سي روغتون په کینسر څانګه کې کار کوونکی فارماسیسټ نادرخان خټک وایي روغتون ته چې څومره د سرطان ناروغان راځي د هغوی نیمایي له افغانستان ورته راځي.
موږ سره چې دی افغانستان او پاکستان ریشو چې ته وباسي تقریبا 50% څخه زیات چې دی هغه د افغانستان سره راځي. ولی هغه غټ وجه دا دی چې هلته یو خو بماري سوي دي، کیمیکل ویپنز د تیارونه چې دی یو سوي دي، دې وجه سره هلته کینسر نه جوړي چې دی ډیر زیات دي. هلته علاج سہولیات نشته، ایران کې کیږي او په انډیا کې کیږي، لیکن دا دی چې هر سړی هغه ځای پورې نه سي تللی. نو دوی ته چې دی د کوټه چې دی هغه نږدې پرېوځي. موج سینٹر چې دی دلته تقریبا 95% څخه زیات کې سونه چې دی هغه موج مفت کو.
د سرطان د څنګه مشر ډاکټر زاهد محمود خان وایي د بلوچستان د روغتیا وزارت دوی ته د کال یوازې 500,000 کلداري ورکوي چې وایي دا بیخي لږ دی او د سرطان د ناروغانو وړیا درملنه پرې نه کیږي. ډاکټر زاهد وایي په تیر یو کال کې په روغتون کې 1500 د سرطان ناروغان راجستر شوي دي. دی وایي د سبزیو او میوو نه خوړل، چاغښت، د سګریټو او نشه یي مشروباتو څښل او ورزش نه کول د سرطان د ناروغۍ سبب کیږي، خو وایي که پر وخت درملنه وسي نو د اوږده ژوند زمان
کینسر وجوهات معلوم نستا، مگر د دې لپاره ټیسټون د علامات هغه علامات سره کنفرم سي بیا معلوم شي دا سرطان ده. 2015 کې 3,500 مریضان رجسٹر شوي، هغه کې ذات کینسر سی بریسټ وي، نمبر 2 خوراک نالی والا کینسر بیخي ذات وي. دا بلوچستان انکلودنګ افغانستان half of the ایران اول غدا دا وقت باندې مریضان براسي تشخیش عملیات وقت باندې وسوي معلوم بیس سٹیج 1 سٹیج 2 it can be better survival rate than other cancer.
د روغتیا د نړیوال سازمان د یو رپورت لمخې په پاکستان کې هر کال 300,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې له هغوی څخه یوازې 40,000 تنو ته د درملنې اسانتیا پیدا کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې که د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي لپاره اغېزمن ګامونه وانه خیستل سي نو تر 2030 میلادي کاله پورې به په نړۍ کې د سرطان په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 40,000,000 ته ورسیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
قاری محمد مدنی له نورستان څخه د کرکټ د آسیایي اتلولیو پوښتنه کړې ده. د آسیا کپ لوبې د فبروري په 19 پیلېږي او د مارچ په 16 پای ته رسیږي. دوست محمد د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي له ولسمشر څخه مې دا غوښتنه ده چې زموږ د ولسوالۍ سړک پوخ کړي. عارف له لوګر لیکي تر څو چې د ملا اختر محمد منصور ډله د سولې په خبرو کې برخه وانخلي دا خبرې ګټه نه کوي. موسی جان له فراز څخه لیکي د څلور اړخیزه ناسته ګټه نه کوي. له طالبانو سره د مخامخ خبري وشي. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکي د سولې په خبرو کې دي د یو بل شرطونو ته درناوی وشي. بریالی له کابل لیکي افغانستان باید طالبانو ته په خبرو کې داسې امتیاز ورنکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان په زیان وي. شیر احمد شفق له کندهار لیکي د اسلام آباد غونډې ته هیله من نه یم. جان محمد له زابل لیکي که طالبان د خلکو خیر غواړي اور بندې وکړي. جمال الدین له کابل لیکي د افغانستان حکومت باید له طالبانو سره د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې دا خبره وکړي چې اور بند وکړي. لس بجې او دېرش دقیقې شپې رحمت الله افغان لنډ خبرونه اوروي.
افغان چارواکي وایي هیله من دي چې د اسلام آباد په نننیو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. د افغانستان د سولې عالي شورا اجرایه پلاوی وایي هیله من دي چې د دې شورا لپاره به ولسمشر نوی مشر او د نشا رئیس وټاکي چې ورسره به له دې شورا سره د نړیوالې ټولنې مرستې بیرته پیل شي. په بغران کې جګړو زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ 198 عکسونه نندارې ته وړاندې کړل چې پکې افغانستان او عراق کې له زندانیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړل چې د سپاهي پاسداران انقلاب برید جنرال محسن غرچایان د بسیج ملیشه له شپږو تنو سره چې په خپله خوښه د سوري جګړې ته تللي وو وژل سوي دي. او کاناډا پر ایران اکثره لګولي بندیزونه لرې کړل چې له دې سره اوس کاناډایي شرکتونه کولای شي له ایران سره سوداګري پیل کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو او پکې متخصص ډاکټر په دې اړه معلومات ترکوي چې ولې د یو چا ماشوم نه پیدا کیږي. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. په امریکا کې د بیکاری د سطحې د ټیټېدو په اړه د شمیرو له خپرېدو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل امریکایان باید اوس د خپل هیواد د اقتصاد په اړه ښه احساس ولري. پرون د امریکا حکومت په یو راپور کې وویل چې په دې هیواد کې بیکاری په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې په 0.9 ته راغلې ده. په دې اړه اجمل انداز د رادیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د مالی بحران څخه راوتل ستایلی او وایي امریکا دا مهال په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او باثباته اقتصاد لري. ولسمشر باراک اوباما چې پرونی په دې اړه د شمیرو تر خپرېدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې وویل موږ د نړۍ د بل هر پرمختللي اقتصاد په مقایسه چټک قوي او ښه ګامونه اخیستي. نوموړي وویل ولسمشر اوباما وایي په امریکا کې سوداګریزو بنسټونو په تیره میاشت کې 150,000 نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي. په امریکا کې د بیکارۍ کچه چې په 2009 میلادي کال کې په 0.3 ته رسېدلې وه اوس په 0.9 ته راکمه شوې. حتی په تیره میاشت کې تر دې هم په زیاته اندازه امریکایانو نوي کاري فرصتونه ترلاسه کړل. نو له دې مخې په تیرو 8 کلونو کې د لومړۍ میاشت چې د بیکارۍ سطح پکې سلوکیل پینزو هم راکمیږي. ولسمشر باراک اوباما دا هم وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې امریکایي سوداګریزو ادارو 14 میلیونه نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. نوموړي همدارنګه د دلخوا د وړاندې شوي روغتیایي بیمې د پروګرام ستاینه وکړه. ویویل 18 میلیونه امریکایانو چې روغتیایي بیمه یې نه لرله په دې موده کې د روغتیایي بیمې څښتنان شول. نوموړي پر دې سربیره هم ومنله چې د اقتصاد د عمومي لوري په اړه لا هم اندېښنې شته او زیاته یې کړه چې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د بیکارۍ د اسهامو د بیو د رالوېدو او د کورونو د بازار د خرابېدو خاطرې لا هم د امریکایانو په ذهنونو کې تازه دي. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیلو د بیو په رالوېدو او د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو سره د دې سم وخت رارسېدلی چې د پاکې انرژۍ کارولو خواته ګامونه واخیستل شي. باراک اوباما وویل موږ باید د شوي پرمختګ په اړه ښه احساس ولرو خو دا هم باید ومنو چې نور کار هم پاتې دی چې باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د سې شنبې په ورځ چې کانګرس ته کومه بودیجه وړاندې کوي پکې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او ساتلو په اړه طرحې ځای کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار تر او بجو پوری بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ویدا برکی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
شنوندای عزیز سلام، اینک باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های ساعت فرا رسیده و ما ویدا برکی در این برنامه میزبانتان هستم. شنوندای گرامی، در برنامه حاضر موضوعی را که برتون در نظر گرفتیم اقامت نازایی یا به اصطلاح عام بی اولادی است. نازایی یا بی اولادی از جمله مشکلات عمده دوران زندگی مشترک بین زن و شوهر می باشد. شماره از زوجها با وصف آنکه علاقمند داشتن کودک می باشند اما با آنکه از ازدواجشان یک تا دو سال می گذرد و هیچ روش جلوگیری از برداری را هم استفاده نکردند، حاملگی نزد خانم صورت نمی گیرد. شما هم شاید متوجه شده باشین که در بیشتر خانواده ها زمانی که یک چنین وضعیت پیش می آید مشکلات زیاده را به همراه می داشته باشه که از باعث آن فضای خانه کاملا بعد از چند وقت دیگرگون می شه و حتی تا جایی که در برخی از موارد سبب جدا شدن زن و شوهر نیز می گردد. اکثرا در جامعه ما وقتی یک خانم پس از گذشت چند وقت از ازدواجش حمل نمی گیرد همه او را مقصر می دانند و فکر می کنند که مشکل اساسی نزد خانم وجود داره، در حالی که ممکن شوهر عقیم باشه و از باعث آن این مشکل پیش آمده باشه، و یا ممکن قضیه برعکس باشه، مثلا خانم مشکل داشته باشه و مرد سالم باشه. به هر صورت این موضوع را در برنامه حاضر به همکاری دکتر صاحب محمد نصیر جاله، معالج امراض داخلی عمومی که این حالا در استودیو با ما هستند دنبال میکنیم. دکتر صاحب سپاسگزار هستم از حضورتان در این برنامه.
تشکر. سلام خدمت شما و شنونده های عزیز و دوست داشتنی رادیوی آزادی.
زنده باشین. دکتر صاحب در ابتدا خوب است اگر یک تعریف مشخص از اقامت یا نازایی داشته باشید که چیست؟
اقامت یا نازایی همونطور که از نامش پیداست مشکل نازایی هست، زیادتر معمولا در جفت هایی که کوشش میکنن به مدت یک سال بدون پروتکشن یا بدون گرفتن کدام مانعه به خاطر جفتگیری وقتی یا هم بستر میشن اما این جفت صاحب اولاد نمیشه، باز سر از اون هم گذاری میکنن عقیم. اما بعضی کتابا میگن وقتی که شما عروسی میکنین یا ازدواج میکنین ممکن است تا دو سال شما صاحب اولاد نشین و ضرورت نیست که شما باید حتما پیش دکتر صاحب مراجعه بکنین به خاطر تداویش. ای از نظر سنی ارتباط میگیره به دو بخش. اگر سنتان جوان هست، یعنی زیر سن 30 هستین، مثلا 20 ساله، 21 ساله، 22 ساله، شما دو سال وقت بدین. اگر در دو سال شما صاحب اولاد نشدین، شما باز کاندید میشین به اقامت، باز میشه که تداویتان شروع بکنین. یعنی تا دو سال اشتباس اگر شما مثلا عروسی میکنین دو ماه یا سه ماه از عروسیتان میگذره و شما شروع میکنین به تداوی، این کار نادرست است. و کسایی که از سن 30 بلند هستن، مثلا 31 هستن، یا نهایتا یک سال تحمل بکنن، اگر نشد بعد از یک سال حتما باید تداوی خود شروع بکنن، در صورتی که یا بدون گرفتن مسائل که مانع جفتگیری میشه در مدت که پیشتر براتون گفتم یک سال تا دو سال هست صاحب اولاد نمیشن، با زیار میگن عقیم.
بله دکتر صاحب، عوامل و فاکتورهایی که سبب نازایی نزد یک زن میشه چیست؟
خود اقامت که از یک مشکل فوق العاده جهانی هست، یعنی یک مربوط یک بخش خاص در یک منطقه جغرافیایی خاص نمیشه، این عواملش فوق العاده زیاد هست. اما تو که بیشتر شما یک موضوع اشاره کردین، گفتین که بعضی از عزیزای ما هستن که طرف مقابل خودم مقصر میدونن، یعنی خانم‌ها را، و معاینات خود نمیکنن. از نظر عامل چون شما سوال کردین، ما میخواستیم سر این بحث بیایم که در بعضی کتاب‌ها نشته کردن 50% مردها یعنی در قسمت مقصر هستن و 50% خانم‌ها. بعضی کتاب‌ها میگن که نه، 60% خانم‌ها هست و 40% مردها. در هر دو صورتش، یعنی هر دوی از جا کاندید هستن و عامل میتونن در نزدشان موجود باشن، و در نزد خانم‌ها عاملش فرق میکنه، در مردها فرق میکنه. در خانم‌ها مثلا استنوز سرویکال یا سرویکال استنوز یا عنق رحم وقتی که تنگ میشه، این باعث میشه که همین مشکل جفتگیری با وجود بیاید و جفتگیری صورت نگیره. و دیگر خود ساختمان آناتومی که رحم این مشکل میتونه با وجود به مشکل آناتومیکی که در قسمت رحم باشن. مشکل دیگه که میتونه در خانم ها عامل بی اولادی باشن مسئله تخمدان و تیوبی که تخمدان وصل میکنه به رحم.
دکتر صاحب روی عواملش حتما شما را باز وقت خواهد دادیم که بحث کنین چون واقعا ضروری است. یک شنونده ما به نام ربیولا از ولایت زابل تماس گرفتن، پرسش از این دوست خود میگیریم. بله سلام علیکم، بفرمایید.
او نیم کال تقریبا که دوار تر هغه وخت اولای د کوم کوم هیڅ لا سره څومره امکان تاسو ته چې په چاته او هغه دوا وکي او هغه ته که دوا ورکړي یعنی نیم کال علاوه تاسو هغه ته که دوا ورکړي په ځانګړي کې راځي چې تاسو او کوم ډول پروګرام کې
گرفتین
تا یک اندازه بسیار زیاد یک کمی مخرش بود صدایشان درست بله نمیامد بر ما پاک صفا، اما مشکلشان رو من گفتم گرفتم با تا اندازه که گفتن یعنی تداوی اگر کرده باشن باز تداویشان هم نتیجه نداده باشه پیش کی باید برن. یادتان باشه که شما امی پروسه جفتگیری که هست یک پروسه دو نفره هست، یعنی زن و شوهر است. هیچ وقت خانم به تنهایی خود باید معاینات خود نکنه و هیچ وقت شوهر به تنهایی خود معاینات خود نکنه. هر دوی تان باید پیش دکتر صاحبای بخش انفرتلیتی مراجعه بکنین. ببینین کسایی که بر شما میتونه کمک بکنه، هر دوی تان اگر باشین معاینات تان تکمیل بکنه، میبینه که مشکل آیا در شما هست که پیشتر ما گفتم 50% مردها مشکل می داشته باشن و 50% خانم ها. و در بعضی کتاب های رت تقسیم کردن گفتن که 40% خانم هاست، 40% مرد هاست و 20% دیگه هر دوی از یا هستن. مثلا ممکن است که یا از سیگرت و از دخانیات استفاده بکنه، این میتونه که از عواملش باشه، میتونه که یا از الکل یا از نوشابه های که مضر هست استفاده بکنن، ممکن است یا کارهایی بکنن که ممکن است یا کارهایشان یا مسلکی که دارن یه باعث شود که این اشخاص چیشان عقیم شوند، و یا ممکن هست محیطی که یا زیست میکنن محیطشان نادرست باشه که هر دوی از یارم اصاب بسازه. مثلا ممکن است هر دو زن شوهر تکنولوژیست باشن در بخش اکسری کار بکنن، گرفتن شعاع به شکل دوامدار باعث میشه که اشخاص عقیم شوند. پس در این صورت هر دویشان امکان داره. توصیه من این است که شما پیش یک دکتر برین، کوشش نکنین که دکتر چنج بکنین. مثلا از یک دکتر برین پیش دکتر دیگه و از دکتر دیگه برین پیش دکتر دیگه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه پروسه تداوی مریض زن عقیم یک پروسه یک ماه، دو ماه، سه ماه نیست. ممکن است 6 ماه دوام بکنه، ممکن است 1 سال دوام بکنه و نظر به شدت مرضی که شما دارین، مشکلی که شما دارین، ممکن است سال 1 سال در بر بگیره. شما تحمل داشته باشین و پیش دکتر صاحب وقتی رفتین یک جای برین.
بله یک شنونده دیگه ما به نام علی احمد از ولایت قندار تماس گرفتن. سلام علیکم
خواهر عزیز، خوب هستین؟ بخیر هستین؟
دکتر صاحب زنده باشین، تشکر.
بفرمایید برادر، پرسشتان رو مطرح کنید.
خواهش میکنم خواهر جان، از دکتر صدینم یک سوال دارم. خواهر که از 5 سال میشه که آرسی کردیم، یک اولادیم شد دیگه نشده. نمید از دکتر صدینم یک سوال میکردم. خودم در کمر زخمی شدیم دیگه، اول خود معاینات زن خود کردیم، در اون میگه مشکل نیست، مشکل که در تو سر خودم کردم نیست، میگه مشکل. اینمی را که دکتر صدینم برای ما یک راه نشان بده.
بله دکتر
علی جان بودن؟
بله علی احمد.
علی احمد جان عزیز، تشکر از اینکه تماس گرفتین، مشکل شما را ما گرفتیم. ببینیم ما دو رقم اقامت داریم یا نازایی داریم. یکی پرایمری یعنی ابتدایی هست، زمانی که شما ازدواج میکنین از شروع زندگی مشترکتان شما صاحب اولاد نمیشین، این ابتدایی هست. یکی به شکل ثانوی یا سکندری هست که شما صاحب اولاد میشین، بعدن باز خانه‌تون دیگه اولاد نمیشه، این به شکل ثانوی هست. یعنی بعضی از مشکلات یا امراض باعث میشه که شما صاحب اولاد نشین. پرایمریش که یک کمک تداویش مشکل هست به خاطر دلایل بسیار داره که ممکن است ما پیدا نتانه میشه، اما سکندری که هست در اثر یک مشکل پیدا میشه، از خاطر تداویش بسیار ساده است. شما چون صاحب یک اولاد شدین به این معناست که صاحب اولاد دیگه هم میشین، اما دلیلش پیدا شوه که آیا کدام مشکل شما دارین که او تداوی شوه و شما پس به مرحله نرمالتان برسین، به زندگی نرمالتان و به مشکل نرمال باشین که صاحب اولاد شین. پس قابل تشویش نیست. پس وقتی که شما خوب هستین، یک چیز دیگر هم میخواستم یادآور شم به عزیزای ما، کسایی که میگن که ما معاینات خود کردیم و ما خوب هستیم، یا باید امی سیستم و آداب همبستر شدن یاد بگیرن، بفهمن که در چی وقت با خانم خود همبستر شن، به خاطر که خانم ها یک وقت معین به خاطر تخم گذاری دارن. به طور مثال وقتی یک خانم 5 روز، به طور مثال 5 روز ماهوارش می باشن، شما 5 جمع 5 بکنین میشه 10، منفی 1 بکنینش میشه 9. روز 9 ماهوار از یا بهترین روز به خاطر تخم گذاریشان هست. یا به طور مثال یک خانم هست 7 روز ماهوارش هست، 7 جمع 7 میشه 14، منفی 1 13. اینی روز هست که تخم گذاریشان بسیار زیاد میباشه. یعنی دینی روز یا شب اگر یا همبستر شان، اتفاقات جفتگیری فوق العاده بلند میره و امکاناتش فوق العاده بلند هست که از ما باید بفهمند. بعد از ماهوار 2 هفته هر یک شعبات باید یا همبستر شان که فیصدی جفتگیری فوق العاده بلند بره.
و اگر عادت ماهوارشان منظم نباشه چطور؟
در صورتی که عادت ماهوارشان منظم نباشه، این خودش یک مشکل هست که یار کاندید میسازه، که معمولا خود عدم پخته شدن تخمه و افراز تخمه باعث میشه که ماهوار غیر منظم شوه. از اون خاطر پیش دکتر سایبای نسایی ولادی باید مراجعه بکنن. مشکل ماهوار از یا حتما باید تداوی شوه، ماهوار منظم شوه، بعد از اون بازیا آماده میشن به تخم گذاری.
بله بله، خدا کنه که تمسته باشیم و پاسخ قناعت بخش دکتر سایب برشان داده باشین. یک دوست دیگه ما به نام حیات الله از 40 ستون کابل تماس گرفتن. بله برادر، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام به تمام دستم قرار دستم در قرار صدای آزادی.
سلام به شما همچنان. شنونده عزیز، اگر می صدای رادیویتان اگر پخش کنین، چون ما نمیتونیم پرسش تان بگیریم. بله بفرمایید.
دکتر صاحب گفت که کسایی که 20 ساله یا روشن کنه تا 2 سال باید صبر و تحمل کنه و بعد از اون خود کاندید کنه به دوا و هیچ.
بله
هیچ مقامی دارم، اما بعد از دکتر صاحب گفت بعد از 30 سال که از 30 الی 31 سال تجاوز میکنه 4 سال بعد خود کاندید کنه به دوا و هیچ، چقدر وقت تحمل کنه؟
یک سال.
و خانمی که یک اولاد داره و بعد از اون اگر شوهر سالم می باشه، خانم هم نیکروی شده می تانه با اولاد ممانعت کنه. دیگه کنم سوالی ندارم، این تو سوال بود، می خوام به طریق برنامه بشم.
تشکر از شما. بله
تشکر روز
سوال خوش... گرفتم.
بله بله گرفتم، تشکر
شما. معرفی نکردن کدام دکتر صاحب است؟
دکتر صاحب نصیر احمد جاله هستن، در آغاز برنامه معرفی کرده بودم. تشکر دوست عزیز، بفرمایید.
تشکر میکنم عزیزی ما که تماس گرفتن. کسایی که از 30، یعنی کسایی که جوان هستن و 2 سال وقت بده، مثلا از سن 20 هستن تا 30، 2 سال وقتی که عروسی کردن، اگر در ظرف 2 سال خانهشون اولاد نمیشه، بازی ها ضرورت به این میشه که پیش دکتر صاحبا مراجعه بکنن. کسایی که از سن 30 در سن 30 میرسن و بعد از او باز یک سال تعامل بکنن، اگر 1 سال خانهشون اولاد نمیشن، بعد از او باز پیش دکتر صاحبا مراجعه بکنن. سر سوال دومش که صاحب یک اولاد هستن، باز هم سر بخش ابتدایی که گفتیم ما 2 نوع اقامت داریم، یکی اقامت ابتدایی هست، یکی اقامت ثانوی هست. ابتدایی اونمو هست که از شروع زندگی مشترک صاحب اولاد نمیشن و تداویش هم یک مقدار مشکل هست، اما کسایی که صاحب اولاد میشن بعد از او که در حدود تقریبا 25% نفوس جهان اینمی مشکل تجربه میکنن، یعنی یک مشکل هست که در تمام جهان است، 25% نفوس این مشکل هم پیدا میکنه در جریان زندگی خود، قابل تشویش نیست. شما که یک اولاد پیدا کردین، اولاد دوم هم پیدا میکنین. و خانم که گفتن میکروبی شدن، صحیح است، میکروبی یک چیز نرمال در خان یک چیز نرمال در خانم ها هست که در جریان زندگی خود این مشکلات میکروبی را تجربه میکنن و تداوی باید شود. تداوی که شود پس و آماده میشه به جفتگیری. قابل تشویش نیست عزیزم.
بله. قاری صاحب پشتون از ولایت فاریاب تماس گرفتن. سلام علیکم، بفرمایید سوال کنه مطرح کنید.
سلام علیکم. سلام نازاده ایران ټول کوم کار دوم کو تاسو ملما ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سمو زو مو چاکر ده از ما پوښتنه ډاکټر صاحب څخه ده چې دا انسان چې فرضاً وخت چې تداوی د اولاد کوي په دغه وخت کې د کوم کوم شانس په لري باید وکړي او د کوم کوم غذاګانې باید وکړي او بل خبره ده راشي دغه انسان ته دغه شزه تر کوم شزه پورې اولاد کولای شي یا فرضاً
زنده باشین. تشکر. بسیار سوال خوب. با امید از اینکه عزیزای ما قلم کاغذ داشته باشن یادداشت بکنم یک لیست غذایی میتونن به کسایی که عقیم هستن یادداشت بکنین، لیست غذاهایی که خورده میتونین، نوشجان میتونین و همچنان لیست غذاهایی که شما باید از او پرهیز بکنین و مواردی که از او پرهیز بکنین. اما امی موضوع را دوم جواب میتونم، اول مسئله اول جواب میتونم عزیزایی که قلم کاغذ ندارن تا وقت آماده شون. خب مسئله دوم گفتن که خانم ها تا کدام وقت تا کدام سن میتونن که باردار شن. یادتان باشن که دخترها یا دختر خانمها هر چقدر جوانتر یعنی در سن 20 باشه پایینتر 35 عروسی بکنن امکانات جفتگیری فوق‌العاده بلند هست و مشکلات سوی شکل اطفال بسیار زیاد کم هست. 35 یک سرحد است. از 35 خانم که بالا میره 50% وقعات سوی شکل طفلا به وجود میه و نازایی به وجود میه. از این خاطر پیش از 35 کوشش بکنین که ازدواج بکنین و پیش از 35 کوشش بکنین که صاحب اولاد شوین. این یک مسئله. به خاطر که بعد از 35 امو بایولوژیکال ویندوز میگه در خانم ها بسیار کم میشه. به خاطر بعضی از خانم ها هستن تعداد زیادش نه 1% بسیار کمشان یک پریمچور اوورین فیلیر میته، یعنی در سن جوانی به شکل پریمچور یا پیش از وقت یا تخمدانایشان فلج میشه، دیگه تخمه تولید نمیکنن و معمولا خانم ها تا سن 50 مشکل نمی داشته باشن یا به حساب مشکل ماهوارشان منظم می باشن و امکانات ازی هستن که صاحب اولاد شون، اما فیصدیش یک مقدار کم میشه. در مردها که است فیصدیش در هر شخص هر نژاد فرق میکنه. معمولا مردها تا 60 سالگی میتونن که در صورتی که غذاهای صحی استفاده بکنن صاحب اولاد شون. خب اومدیم به امید ازی که شنونده های عزیز آماده باشن، قلم و کاغذ داشته باشن، لیست غذاهایی که شما میتونین استفاده بکنین و غذاهایی که باید پرهیز بکنی براتون میگم. غذاهایی که شما باید استفاده بکنین بامیه هست، لوبیا هست، توت، انجیر، انار، ناک، کینو، سیب، انگور، شفتالو، سیر، ناریال، کیله، کچالو، زردک، رومی، مرچ. مرچ به مردها بسیار زیاد خوب هست به خاطر از اینکه میتونم و شهوت جنسیشان بلندتر بسازه و مقدار اسپرمشان هم زیادتر بسازه. تخم مرغ خانگی به خصوص زردی از این یک ماده داره به نام کلسترول که نوع کلسترولی که او تولید کننده تستوسترون هست. کدو، کاهو که کاهو حتی در کتاب‌های طب نبوی از این تعریف شده که سبب خواب راحت میشه و سبب افزایش قوه سی میشه در مردها. شلغم، نان سبوسدار، پالک، سیب، لبلبو، مولی سرخک، تربوز، آلوبالو، میوه های خشک مثلا خسته، پسته، بادام، گپا، میوه های تازه، سبزیجات که به رنگ سبز تیره باشه، پروتئین نباتی استفاده بکنن، ورزش باید یک بخش بسیار عمده و حساسی تقسیم اوقات روزانه تان باشه. 45 الی 1 ساعت باید ورزش بکنین. اگر پیر هستین، اگر جوان هستین، اگر دختر هستین، اگر پسر هستین، اگر اشتک هستین، اگر اشتک نخواهم کسایی که حتی مشتکان باید تمرین داده شه ورزش داده. یعنی هیچ کس استثناء قرار نمیگیره، مستثنا از ورزش نیست، باید ورزش بکنن. کم کردن وزن بسیار زیاد رول داره. کسایی که چربی شکمشان زیاد است یا زیادتر عقیم میباشن ذاتتان متوجه باشین که بسیار مهم است. روغنای حیوانی، غذاهایی که سرخ شده باشن به طور مثال همبرگر، چپس و دخانیات در مجموع باید قطع بکنین. الکل، سیگارت، قهوه، پنیر، کسایی که پیتزا میخورن زیادتر اینی اشخاص کاندید میشن. نعنا بر مردها، نعنا و گشنیز در بعضی کتاب‌های نباتی آمده که اصلا زهر است، به مردها باید استفاده نکنن. از نعنا و گشنیز، مکرونی، برنج سفید، از استرابات باید کوشش بکنن خود کنترل بکنن، استراب تشویش نداشته باشن، به خاطر تشویش باعث کاهش تستوسترون و هورمون‌های مردانه میشن. شکر زیاد استفاده نکنن، چربی زیاد. و دیگه چیزی که معمول است در افغانستان ویدا جان، نشستن زیر صندلی به خصوص مردها. شما اگر ببینیم به قدرت خداوند بزرگ، خداوند بزرگ خصیه های ما را در داخل یک خریطه در بیرون از عضویت ما ایده خلق کرده، به خاطر که حرارت کمتر ضرورت داره، یعنی 36 درجه سانتیگراد ضرورت داره و حرارت بدن ما هست 37 درجه. از خاطر او در یک خریطه در بیرون هست که هادی حرارت است، یعنی هوا بخوره و سرد باشه. وقتی شما در صندلی میشینین، خصیه ها را نزدیک میسازین به کوره آتش که باعث میشه که خصیه ها تنبل شوند و سبب کاهش تخمه مردها شوند. و دیگه استفاده از توشک های برقی که در زمستان استفاده میکنند، به خاطر از اینکه هوا سرد است، این بسیار مضر هست به مردها. استفاده از زیرپوشی های تنگ، وقتی شما زیرپوشی تنگ یا به زمان عامیانه ما شما میگن نیکر، نیکر تنگ میپوشین، این خصیه ها را به داخل بدن انتقال میتن که اوج حرارت 37 درجه سانتیگراد تاثیر از بین میبره، تخریب میکنه و در نتیجه اسپرم کم میشه یا تخمه مردها. استفاده از لاندی و از دنبه و از ججق، این از این چیزا باید پرهیز بکنین. و از آب بوتلی ویدا جان، یک موضوع پیش از اینکه من از کانادا بیام، در کانادا یک تحقیق اجرا کرده بودن در مورد آبای بوتلی که وجود داره. اگر شما آب بوتلی نوش جان میکنین، در آب بوتلی یک مادگک از بنام بسفینول A که در ساختار خود امی پلاستیک بوتل هست و زمانی که بوتل ما میگذاریم در زیر آفتاب، آفتاب باعث میشه که اینمی از ساختار جدا شد، داخل آب شود و شما که میخونین 75% اقامت جهان اینیم بسفینول A تشکیل میده. 75% وقتی شما ادرار بکنین امی بسفینول A که یک هورمونی که میمک میکنه یا تقلید میکنه از استروژن، یعنی هورمون زنانه، و باعث میشه که مردها عقیم شود. یک مسئله دوم است که بوتل اگر شما بگذارین در یخچال و این بوتل آبش یخ بزنه و باز این ماده که بیسفینول ای از ساختار پلاستیک بوتل خارج میشه، داخل آب یک جا میشه و شما این نوش جان میکنین، این هم عقیم میسازیتان. لطفا از آبهای بوتلی استفاده نکنین در صورتی که زیر آفتاب باشه یا یخ زده باشه.
و غذایی را که نام بردین شما دکتر صاحب، لطف خداوند که در وطن ما به چقدر شد زیاد است،
به شکل طبیعی
است و بسیار ارزان و به دسترس همه،
به دسترس همه.
به هر صورتش شنونده ما را داریم انجینیر صاحب. بله، فضل رحمان از ولایت زابل تماس گرفتند.
بفهمید
نداجان خود تحت سلام دکتر صاحب، سلام
علیکم.
ما سر به پختو خبری و
بفرمایید دکتر صاحب، تاسو به پختو خبری و که
زنه دکتر صاحب زخه سوال لرم. اول خدا آزادی را دی اولیدون که و کلتون که تدزوی و کمی سلامون و رست از ما سوال مجه تا دستشی موضوع په حق لده زده شوه ما نارینا او یو شزوی یو خیصه با اولاد ولری یا خاص مستانی ولری یا خاص زمان ولری آقا شی دا تلاش نرگانی ولری در زمان تلاشو که فتیبیلی حاضر سه علاش تا که نسزمان افرستده.
مسئله پسر و دختر هستن.
بله یا دکتر صاحب، خب گفتن گفتن به پشتو جواب بدین.
متاسفانه پشتوی ما اونقدر قوی نیست که ما پشتو برشون جواب بدم. من کوشش میکنم که آهسته آهسته صحبت بکنم، به احتمال قوی که عزیز ما فارسی را بلد هستن، دری را بلد هستن. بسیار زیاد ببخشین به بزرگواریتان که من اون پشتوی قوی یاد ندارم، بسیار پشتوی ما ابتدایی هست. من میگم خدای نخواسته کدام اشتباه از ما سر نزنه. کسایی که مشکل در یک چیز جالب هست در افغانستان، میگن که خانم های خود طلاق میکنن به عوضش یک خانم دیگه میگیرن، دلیلش هم این است که خانه شما بچه نمیشن. ببینین از نظر بیولوژی، در صنف فکر میکنم 8 یا 9 مکتب بودیم یک وقت، ما خواندیم که ما از نظر کروموزوم های جنسی مردها دو کروموزوم جنسی دارن که یکیش X است که دختر است، یکیش وای است که بچه است. و خانم ها دو کروموزوم جنسی داره که هر دوش اکس است و اکس است، یعنی هر دوش دختر است. خانم ها مسئول ساختار پسر نیستن و حتی مردها با وجود از اینکه انمی کروموزوم وای دارن، یک تصادفی هست وقتی که تخمه ها بسته میشه، اگر وای مرد که مرد یک اکس داره که دختر است، یک وای داره که بچه است. اگر وای مرد تصادم میکنه به اکس دختر خانم، میشه بچه. و اگر اکس مرد تصادم میکنه به اکس خانم، دختر میشه. پس در اینجا مسئول خانم نیست، مسئول تا یک اندازه مرد هست، اما چون مردم از قدرت ساخته نیست که امیر کوشش بکنه تحمیل بکنه یا وادار بسازه وای خدا که بره به اکس بچسبه، از اون خاطر این کار خداوندی هست. از نظر طبابت کدام رای خاص به خاطر گرفتن حمل پسر وجود ندارم.
تاسو هم کولای شئ چې خبري علشی او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د آزادی رادیو افتخاري خبري علشی.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 93 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.